افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت یو پلاتون کې پلاوی مندل چې د ایران په کلګاندره کې څمود وړاندې پر افغان کډوالو د دزو او چاودنې پیښه واقعیت لري. دغه پلاوی چې مشري د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مولا محمد ابراهیم صدر کوي ویلي دوی د دغه پیښې دوه مړي او څلور د شټپیان افغانستان ته انتقال کړي دي. د پلاوی د موندنو په خبر پڼه کې چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن پنجشنبه خبره کړې راغلي چې څېړنې لا بشپړې نه دي او له کوم کره شمېر پرته یې ویلي چې په یو شمېر نور قربانیان ایران او پاکستان کې پاتې دي چې پلاوی د موندلو لټه کوي. د لومړي ځل لپاره د حالو وشپنون د ایران د بشري حقونو یوه بنسټ د تېرې تلې میاشتې په درویشتمه راپور ورکړ چې ایراني پوله ساتو ځواکونو د ایران او پاکستان ترمنځ کلګاندره کې پر افغان کډوالو ډزې کړې. هغه مهال دې بنسټ د پیښې د څو عیني شاهدانو په حواله ویلو چې پیښه کې ګڼ شمېر کډوال وژل شوي خو لوړ پوړو ایراني چارواکو بیا د ډزو دا پیښه رد کړې وه. د طالبان حکومت د چین او افغانستان ترمنځ د بار وړونکو ریل ګاډو د پرانستنې خبر ورکوي. په هغه خبر پاڼه کې چې د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خبره کړې ویل شوی چې لومړنی بار وړونکی ریل ګاډی چې سامان آلات رخت او نور توکي پکې بار دي نن په سیمه ییز وخت غرمه مهال د چین د جیانګسو ولایت له نان ټونګ ښار څخه د افغانستان پر لور وخوځېد چې په شلو ورځو کې به تر حیرتان بندر پورې ورسیږي. د بیان له مخې د افغانستان او چین ترمنځ د بار وړونکي ریل د پرانستنې په مراسمو کې په چین کې د طالبانو سفیر بلال کریمی او د افغانستان لپاره د چین د حکومت ځانګړي استازي یو شاویونګ د نان ټونګ ښاروالو یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. د ښاغلي کریمی په خبره د دغه ریل په پرانستلو سره به افغان سوداګر وکول شي چې په اسانه او ارزانه بیه خپل مالونه چینایي بازارونو ته صادر او هم چینایي تولیدات افغانستان ته راوارد کړي. د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ لپاره رئیس هڅه کړې چې له چین سره اړیکو ته پراختیا ورکړي او دا هیواد هڅول چې په افغانستان کې د قانونو په ګډون په نورو اقتصادي او بنسټیزو پروژو کې پانګونه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن پنجشنبه د هیواد لوی څارنوال اندری کوستن لیوی له دندې ګوښه کړ. دغه اقدام د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې شوی چې موندنې ښیي د اوکراین د حکومت یو شمېر چارواکو د معلولیت په اړه د غلطو ادعاو له لارې له پوځي خدمت څخه ډډه کړې ده. زیلنسکی نن له دندې د لوی څارنوال د لرې کولو په اړه دغه فرمان دوه ورځې وروسته له هغې لاسلیک کړ چې د اوکراین پارلمان دوه ورځې مخکې په غوڅ اکثریت د هغې د لرې کولو په اړه رایه ورکړه. روسي تحقیقات ښیي چې د اوکراین په جنوبي سیمه خمیلنسکي کې یو شمېر څارنوالانو په ناسم ډول د معلولیت جوازونه ترلاسه کړي چې پر اساس دوی د دې ترڅنګ چې په پوځ کې له خدمت کولو څخه معاف کیږي د معلولیت ځانګړي امتیازات هم ترلاسه کوي. د غیر سوایي په اوکراین کې چې هڅه کوي د روسي ځواکونو حملې په شا وتنبوي د خلکو اعتراض راپارولی دی. شمالي کوریا وایي چې د اټومي وسلو د پیاوړتیا لپاره یو تر ټولو پرمختللی او پیاوړی توغندی ازمویلی دی. د هېواد د وسلو دغه نوې ازموینه وروسته له هغې کوي چې پیونګ یانګ روسیې ته د سرتیرو په لیږلو تورن شوی دی. جنوبي کوریا تر دې ازموینې یوه ورځ مخکې خبرداری ورکړی و چې پر اټومي وسلو سنباله شمالي کوریا د یو بل لرې واټن ویشتونکي توغندي چې تر لویو وچو پورې رسېدلی شي یا هم د اټومي ازموینې لپاره چمتووالی نیسي. دغه ازموینه څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي چارواکو پر پیونګ یانګ غږ وکړ چې خپل ځواکونه له روسیې وباسي. شمالي کوریا روسیې ته د پوځیانو لیږل رد کړي خو تېرې اونۍ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي و چې که دا ډول پوځیان لیږل کیږي دا به له نړیوال قانون سره سمون ولري. پیونګ یانګ د ملګرو ملتونو د بندیزونو له مخې د بلاستیک توغندیو له ازموینو څخه منع شوی دی خو د دې هیواد واکمن کیم جونګ اون سږکال دغه ازموینې ګړندۍ کړي او کارپوهانو هم خبرداری ورکړی چې دا هیواد مخکې له دې چې وسلې روسیې ته ورکړي هغه ازمایي. خبرونه مو لازادي راډیو او واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل طالبان غوښتي چې د ښځو او نجونو په اړه ټول سخت فرمانونه لغوه کړي.
ښځینه قشر په کور کې نول او دوی د محدودیتونو او بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د وروسته والي لامل کېږي، بلکې په عموم ډول د یو هېواد د مشاتګ لامل کېږي چې جبران به یې ډېر سخت وي.
ټاکل شوی چې د قطر پلازمینه دوحه په نږدې راتلونکي کې د ملګرو ملتونو د بلې څلورمې غونډې کوربتوب وکړي. مخکنیو غونډو تر اوسه کومه نتیجه لرله؟
د دوحې د مسلسلو ناستو سره سره بیا هم په دې عقله باندې هغه پرمختګ نه لري چې د افغانانو انتظار دی.
په نورو راپورونو کې به د نورستان په مرکز، پارون او نورو ولسوالیو کې د دودیزو لوبو له سیالیو خبر شئ. دا به هم واورئ چې د خوست د پنځو ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې چې پخوا په کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه نه وو، نوي روغتیایي کوچني کلینیکونه یا زالې فعال شوي دي.
باید په دا کې دوایي موجوده وي، ډاکټر موجود وي، متخصص موجود وي، ډاکټره موجوده وي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي د افغانستان اوسنی واکمنان باید له ځنډ پرته هغه ټول فرمانونه چې له مخې بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه نقض شوي لغوه کړي. د سازمان پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې بریدونه شوي چې د چارې په ټولو برخو کې د ښځو پر ژوند اغیز کړی دی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د میرمنو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لوري د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان له ځنډ پرته د اوسنیو حاکمانو د ټولو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. شله مخې د دغه سازمان په خبره بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقوقونه نقض شوې دي. دغه سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو پر وړاندې جدي بریدونه شوي چې د چاره په ټولو برخو کې د مېرمنو په ژوند غیظ کړي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو مشرتابه د روان کال د اگست په میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ چې لمخې د ښځو غږ او رد بلل شوی دی. تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنیفي یو ځل بیا د امر بالمعروف د قانون پر پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي کله چې یو بالغه مېرمن لمونځ کوي او لمخې یو بل بالغه ښځه تیریږي، نو لمونځ کوونکې مېرمن اجازه نه لري چې په لوړ غږ الحمدلله او سبحان الله ووایي. د طالبانو لوري وضع شوی محدودیتونو په افغانستان کې مېرمنې او نجونې په جدي توګه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل وایي چې محدودیتونو له کبله له افغانستانه د وتلو په هڅه کې ده.
اسلام یا یک وسیله ساختن به خاطر منافع شخصی
دوی اسلام د خپل شخصي ګټو لپاره دی وی وسیله په توګه کاروي. موږ له سره له طالبانو نفرت لرو، محدودیتونه د اندېښنې وړ او ځنیون کړي. موږ له طالبانو وړاندې هم مسلمانان وو او له هغه وروسته به هم یو. زه له دغه وضعیت څخه ستړی شوی یم او هڅه کوم له هیواده ووزم.
د
غزنی ولایت اوسیدونکو سپوږمۍ غرنۍ د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
خزینه قشر په کور کې نول او دوی د محدودیتونو بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د وروسته والي لامل کېږي، بلکې په ټولنه کې په عموم ډول د یو هېواد د مشاتګ لامل ګرځي چې د جبران به یې ډېر سخت وي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعال کلسوم کامیار وایي چې د طالبانو دا ډول کړنو خلک او په ځانګړې توګه مېرمنې د دې په خبره له اسلامه زړه تورینې کوي.
ممکن است که این دین ستیزی و دان ستیزی که طالبان از
دغه زو دینی مسایلو پر وړاندې د طالبانو چار چلان چې په هیڅ کتاب کې نه دی راغلی خودوی دین ته منسوبوي خای د اسلام له دین څخه د خزو د واټ نه خستو لامل وګرځي. دا شرمون کې قانونونه خزي څنډې ته کوي او له کورنۍ توتري خالي سره مخ کوي. ټول فعال مېرمنې باید خپل غږ پورته کړي او ملګری ملتونه باید دغه قانونونو پر وړاندې چوپ پاتې نه شي.
طالبانو په افغانستان کې لبیا واکمنې دوه وروسته پر افغان مېرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولې دي چې مهم هغه یې له زده کړو او کار څخه د دوی راګرځول دي. که څامګانو هیوادونو او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د خزو پر وړاندې محدودیتونه لري کړي، خو طالبانو نه یوازې دا چې دا غوښتنې نه دي منلي، بلکې د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې د خزو انجونو پر وړاندې محدودیتونه مخ پر زیاتېدو دي.
دغه راز د ملګرو ملتونو د یوې نوې ادارې د سروې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو انتقلارو د اکثرو کورنیو نظر بدل کړی او ډېرې ناهیلي کړي دي. د دغه سروې اکثره ګډونوالو ویلي چې پر ثانوي او لوړو زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز له امله دوی د نجونو لومړنۍ زده کړې معاصرې نه بولي. او شمېر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته نظر څرګند کړی او ویلي دي چې له شپږم ټولګي پورته پر زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی د خپلو لوڼو راتلونکو ته ناهیلي شي. خو یو شمېر نور بیا وایي چې له اوسنیو څه کمو امکاناتو هم باید ګټه واخیستل شي.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو حکومت له ویرې او په هیواد کې د نرواکي نورمونو د شتون له امله د ښځو د حقونو په اړه د خلکو چلند بدل شوی دی. د دغه سازمان د بیلابیلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګډې تازه سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمیدو لامل شوي دي. دا سروې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې اوس شپږ اویا میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی او د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوی، په کې راغلي چې 40% مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او 50% ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی. په دې ګډې سروې کې راغلي چې د دې بدلون لامل دا دی چې یو شمېر کورنۍ د نجونو ثانوي زده کړې غیر ضروري او ان د شرم مړ ګڼي، خو یو شمېر بیا په دې باور دي چې په ثانوي او لوړو زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی ابتدایي زده کړې کم ارزښت وګڼي. د سروې له مخې ځینې کورنۍ د خپلو لوڼو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه د خیاطۍ زده کړو د فرصتونو په لټه کې دي. نورو بیا ویلي چې د انزوا د اغیزو د کمولو لپاره خپلې لوڼې دیني مدرسو ته لیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ هم دا موضوع تاییدوي او وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د خپلو لوڼو د زده کړو دوام ته ناهیلي دي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست ده، ازادي راډیو ته وویل دوه لوڼې یې له زده کړو پاتې دي او یوه یې لومړني ښوونځي ته د تلو په عمر ده، خو بیا هم ښوونځي ته نه ځي.
څه لاړه سي څه به وکړي، خو تر پنځم شپږمه پورې وایي نور بیا هغه خو پس لغې پاتې کېږي. نور د مام سره نه کېږي څه لاړه سي مکتب ته، د هغې هم سره نه کېږي څه لاړه سي چندان درسم، هغسې له پخوا غوندې نشته ده. او بل داسې له هغې نه ښه داسې کسبوکار زده کې وازه د اقتصاد مې هم خرابه ده.
د ملګرو ملتونو د ادارو د دې سروې له مخې د نجونو پر زده کړو بندیز د لامل شوی چې په ټولنه کې د زده کړو سره د ښځینه زده کوونکو مینه کمه شي او د کم عمره نجونو د ودونو پیښې زیاتې شي. د شپږم ټولګي زده کوونکې امنه وایي
مثال نو مکتب نه رفتم په خاطر
څه کال زه ښوونځي ته لاړم نه، ځکه کتلم هم بل کال ته ښوونځي ته نه شوم تلای. له همدې لپاره زه کور کې کېناستم څو مور سره مې په خیاطۍ او نورو کارونو کې مرسته وکړم.
مخکې د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې نجونو زده کوونکو لپاره نوملیکنه یې ښوونځیو کې کمه شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د راپورونو له مخې د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو څلورمې غونډې ته چمتووالی نیسي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دغې غونډې کرنې ته نه ده ښودلې، خو د یوې لامې په خپرولو سره یې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد استازي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې سره په نیویارک په دې اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازي علي احمد بن سیف الثاني د دوحې د څلورمې ناستې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیالې رزماری د کارلو سره خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه ناوخته د اکتوبر 13مه په دې اړه په ویلامی کې ویلي چې دوی د دې کتنې پر مهال په څلورم غونډه کې د دوهې په درېمه ناسته کې له مثبتو پرمختګونو او پایلو د استفادې پر اړتیا خبرې کړې دي. که څه هم په اعلامیه کې د یادې غونډې د کرنې ټی او د ګډونوالو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د راپورونو له مخې تمه ده چې دغه ناسته د روان میلادي کال له پای ته رسېدو مخکې جوړه شي. یو شمېر افغانان وایي د دوهې په ناسته کې باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د روان کړکېچ په اړه جدي پریکړې وکړي. د کابل ښار اوسېدونکي لیمې او امین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خبرونو کې مې داسې واورېدل چې د دوهې څلورمه غونډه هم جوړېږي. ما د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده، زموږ د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان د مسایلو په اړه یو جدي غور وکړي او په خاص ډول د میرمنو په محدودیتونه لګول شوي دي، لکه د تعلیم او کار او د ژوند د نورو مهمو برخو څخه محرومې شوي، په دې حق کې یو جدي تصمیم ونیسي او د عملي کولو لپاره یې هم باید طرحې وړاندې کړي.
له څلورمې غونډې ترسره کېدونکي په اړه دا نظر ده چې له دنیاوالو نه چې د دوی نمایندګان راټولېږي د افغانستان ناورین په اړه ډېر جدي پرېکړې وکړي. په افغانستان کې دلته خلک له ډول ډول مشکلاتو سره مخ دي، له اقتصادي مشکلاتو نیولې تر بشري تر هر ډول مشکلات چې د خلکو تعلیمي ده.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د دوهې درې غونډې شوي چې په لومړۍ کې طالبانو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، په دویمه کې طالبانو په خپله ګډون ونه کړ، په درېیمې هغې کې بیا چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې جوړه شوې وه د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوي ګډون کړی و، خو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانو استازو ته پکې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. دا موضوع په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د غونډې مشري کوله ویلي و چې له طالبانو سره د ملګرو ملتونو ښکېلتیا د هغوی د رسمیت پیژندنې معنی نه لري او په پریکړو کې د افغان میرمنو پر وړاندې ټینګار کړی و. دغه شان د دغه دوه ورځنۍ غونډې په درېیمه ورځ بیا د مدني او ښځو د حقونو له یو شمېر فعالانو سره د لیدنې او خبرو راپورونه ورکړل شول، خو د دوهې ناستو نتیجه څه ده؟ د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت د افغانستان په اړه د دوهې د ناستو د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دوهې د مسلسلو ناستو سره سره د ملګرو ملتونو د غونډو سره سره بیا هم په دې عقله باندې هغه پرمختګ نه لري چې د افغانانو انتظار دی باید وسی. د دوهې د ناستو تسلسل یو اړتیا ده د افغانانو لپاره، د غربي نړۍ لپاره، د افغانستان د اقتصادي وړتیا لپاره، د افغانستان سره د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو په اړه باندې. زموږ هیله دا ده چې د دوهې څلورمه ناسته په حقیقت کې یو واقعي ناسته وي، واقعیتونه سره درک کړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې په دغه ناسته کې د طالبانو د ګډون په اړه ویلي وو. که څه هم د څلورمې ناستې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو ملګرو ملتونو د دوهې په درېیمه ناسته کې ویلي وو چې د دوهې غونډو یو مهمه موخه دا ده چې افغانستان بیرته له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د خوست د پنځو ولسوالیو پلر لري پرتو سیمو کې چې په خوا په کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه نو د ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ د پنځو روغتیایي کوچنیو کلینیکونو یا زالو په فعالیت پیل وکړ. د مرکزونو اوس مهال په کرایي کورونو کې فعالیت کوي، خو د راتلونکي لپاره ورته د اساسي ودانیو جوړول هم ویل کېږي. په پام کې نیول شوی چې ټول لګښت به 300,000 امریکایي ډالر کېږي. نو تفصیل د نجیب الله خیل پر پټکوري.
د پنځشنبه په ورځ د نفوسو د فعالیتونو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په مالي ملاتړ د خوست ولایت په سپیره، تڼیو، اسماعیل خیل، اومندوزیو، صبره یا با کولسوالیو په غوسیمو کې چې په خوای خلکو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لاره په کې 53 زالو په فعالیت پیل وکړ. د یاد برنامه پرانیسته د اسماعیل خیل اومندوزیو ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې په مادیان کلی کې ترسره شوه چې ځایي خلکو د دې برنامه په پایلیدا خوښي څرګنده کړه. کری اوسیدون کی اختر بادشاہ مشال رو تو ول
د مور او د مشوم پی خډیر منستر سی یو کدا کری نیک مخت خو په صحیح معیار جوړ شي. هم سره پسان کی نور غونډیون د چا غا غریبونم داسې چینل لري، یو مثال د څړ بنای دا اڅړ دی ووم دا خوان دا بدل دیو ورزه کوم دا د کوزل المیدو دا غریبون دینورځیو ته مثال یا مرکز سره رسیدګی نشی کړله.
په خوست کې د ډیری روغتیایی مرکزونو ټولیز ستونزه دا ده چې د ناروغانو د درملنې، دوا درملو او تشخیص په برخو کې لازمي اسانتیاوې نه لري. په دې اړه یو بل ځای اوسیدونکی ظاهر شوایي:
یوازې دا نه چې د کلینیک جوړ شي، په نوم جوړ شي، باید په دا کې دوایی موجوده وي، ډاکټر موجود وي، متخصص موجود وي، ډاکټره موجوده وي، او باید ښه ښه ډاکټران دلته موجود وي، او کلینیک ته باید په ښه ډول کور وشي، یوازې ناس چې په نوم کور ویته وشي.
بلډوري ته روغتیایي چارواکي وایي دا ډول صحي ځالې په هغو سیمو کې جوړیږي چې له اساسي روغتیایي مرکزونو 15 کیلومتره واټن ولري، خو له اساسي کلینیکونو سره په خدمتونو کې توپیر څه دی؟ په دې اړه د لومړنۍ روغتیایي خدمتونو مشر ډاکټر ذبیح الله حارث وویل:
موږ په ټول افغانستان کې د روغتیایي ځالو لپاره اوس د مور او ماشوم خدمات ترڅنګ د تغذیې پروګرام، د ای پی آی یا د واکسین پروګرام او د رواني مشورې پروګرامونه هم شروع کړي دي، چې په ځینې ولایتونو کې د دې پروګرامونو توحید کېدل په روغتیایي ځالو کې شروع شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې افغانستان له هغو لسو هیوادونو یاد شوی چې په هغې کې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د یاد سرچینې په وینا هر کال په نړۍ کې 4.5 میلیونه میندې او نوزیږ د ماشومان یا د حاملګۍ پر مهال او یا هم له پیدا کېدو وروسته په لومړیو اونیو کې په داسې حال کې ژوند لاسه ورکوي چې ناروغۍ د درملنې وړ دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د نورستان په مرکز پارون او نورو ولسوالیو کې د دودیزو لوبو سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې د غېږ نیونې، تیږې اچونې، غشې ویشتنې او نورې لوبې شامل دي. دغه سیالۍ هر کال د ژمي له پیلېدو سره هم مهاله پیلېږي چې شپانه څاروي له لرې بانډو څخه د کلیو شاوخوا څړځایونو ته راولي او ځوانان هم بېرته خپلو کورونو ته ستنېږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
نورستان کې د محلي لوبو سیالۍ پیل شوې. ځای اوسیدونکو ویل د غو سیالۍ څخه موخه د نورستاني او دودیزو لوبو ژوندۍ ساتل او لنیشي توکو څخه د ځوانانو ژغورل دي. په پارون کې د پیل شوو لوبو لیدلو او د لوبډلو هڅول لپاره د نورستان سرپرست والی قاری زیان العابدین عابد هم میدان ته ورغلی وای:
او د خلکو د تشویق لپاره موږ راغلی چې خلک تشویق شي او دودیزو لوبي وکړي او چې د نورو مصروفیتونو سره سره دی خپل لوبي ته متوجي او چې دا لوبه ورکنه شي.
ځای اوسیدونکو وای د مرکز پارون په ګډون د یاد ولایت په بیلابیلو درو کې هر کال د ژمي په پیل کې دو او لری بانډو څخه څاروي سره د تللو ځوانانو کورونو ته د راستنېدو په خوخیو کې یادې سیالۍ ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې تیګ وشتنه، غش وشتنه، غیګنیونه، منډه، بوسکشي، درسې کشونه او نورې ګڼې دودیزی لوبې شامل دي. د پارونو سیدونکو نعمت الله د هغه میدان په یو اړخ کې ولاړ دی چې چیرته په لسګونو زلمیان، ځوانان او د فاخو عمر لرونکي کسان په بیلابیلو لوبو بوختي.
زموږ د وطني ملي لوبو مداد چې خو الوس وته وای موږ الوس لوبه دي او غش د سي غش لوبه دي زموږ وطني او خوسيدي پلوانيان دي نور وطني لوبه موږ مختلف لوبي لرو او همدغه لوبه چې خاص نن د والي سره د انعام چې خدمت دوه ګروپ د چې هر چا چې وګټو دمره سینا ورته خې دی هغه په دغه کې لوبه کو او والي سره موږ ډیر خوشاله چې په ورشي په برخه کې ځوانان سره ډیر همکاري کوي.
محمد اسماعیل زمانی ازادي رادیو ته وویل: د ولایت په هر درا او سیمه کې د ژمي په موسم کې چې خونځي رخصت وي کرکیله نه کیږي او څاروي هم نه څرول کیږي، نو خلک د دودیزو لوبو تر سره کولو باندې ځانونه مصروف ساتي.
زمونږه ځوانان چې کم دي هغه رسی کش کوي، همدارنګ الوس په نامه یو لوبه ده هغه کوي، یو د غشي وشتلو یو رقم لوبه ده هغه تر سره کوي.
په نورستان کې په داسې حال کې د دودیزو لوبو سیالی پیل شوی چی په یاد ولایت کې د دغو لوبو ژوندۍ ساتلو ترڅنګ ګڼو ځوانانو کرکټ ته هم مخه کړې او د یادې لوبې د لوبغاړو او مینوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. خو د یوې لوبې دپاره هم مناسب لوبغالی شتون نه لري او له امله یې ټول د ورته ستونزو سره مخ دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ازادي او اوریدونکو ځانګړي پروګرام د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. خو بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکو. د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ او اړوند ولسوالیو کې د بارتنګو کروندو په پراخه کچه وده کړې ده. د سیمې زیات شمیر بزګران وایي چې په دې ولایت کې د بارتنګو د کښت زیاتوالی نه یوازې د کروندو عاید زیات کړي، بلکې د بزګرانو اقتصادي وضعیت هم ښه کړی ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا وشت کلن میرا حمزه دی چې اوس مهال د خپل زمکی په خړو بولو بوخت دی. نموړی سش کال په خپل شاوخوا یو جریب مځکه د بارتنګو کښت کړی دی. دی وایي له هغه وروسته چې د کوکنارو د کرکیلې مخه نیول سوې او د غراز د اوبو اندازه هم څه اندازه کمه سوې، د بارتنګو کرکیلې پل کړې چې ډیر ښه حاصلات یې ترلاسه کړي.
هغه چې دا تاریخ من سوي دي بارتنګ ډیر پرمختللی دي. تاریخ چې کله تاریخ باندې سوله بارتنګ موږ ټول وکړل، دغه ټول وطن وکړل. بارتنګ من تقریبا په 4000 کالداري و چې د اوس په 1000 افغانۍ تمامېږي. بیا 4500 کالدار ته لوړل. تر سید دي بارتنګ ډیر پرمختللی بوتي دي، موږ ته ډیر لاس راکړی دي. او پروش کال خو چې په خلکو ټول کړل یو خورار په تقریبا 4500 کالداري سلو. چې مثال یو خورار وزګوره یو جریم زکه یو نیم خورار دوه خورار خامه خاک یو خورار خو کې نو ډیر پرمختللی بوتي دي. مثال ګرد خلک په بوخي بیکاری وشته مینه پرځای سوک چې مزه کلری بارتنګ وکړو بس ډیر ملاس پخلاسي.
عبدالرحیم بیا د میرامزا گاونډی دی او دی بیا د خپل مزکی څخه اوس مهال د بارتنګو د اصل پرټولولو بوختی. دی وای د بارتنګو کښت په یو کال کې څو ځله حاصل ورکوي او دی دغه حاصل ورڅخه په څو ځله ټولوي.
په دغه چې ګرانې باندې خواران ته شی ورویږي چې لسمنه مزه کوکری دی باندې یو خوروار بارتنګ کې اباشه باشتي زکیلر دینو خطر یک پرو دریدل د اجباری چندان خلک نه کړی دغه بارتنګ کړی بس پر پساتاله سی په د اجورو خونه کې ځدان وسپو کې براو پنځه پر انس کې معنا خپل وخه
کرنیس کارپو صدی کولا وای بارتنګ نه یوازې اقتصادي ګټي لري، بلکې د کرنی په چاپریال کې هم ګټه وردی. نو موړی وای د بټي د نورو فصلونو په پرتل لږو بو تاړتیا لري چې د وچکالی په سیمو کې د کمش لپاره یو ښه انتخاب دی.
څنګه کرکیلې کښت په موم کې د هر هغه نشي بوټي د کرنې پر ځای چې وکړسي شبد لیکدلای شي. په دې برخه کې زه خپل د ټولو کروندګرو او په زمن کې د ټولو ځکلونو څخه هله کوم غوښتنه لرم بارتنګ یا دې ته ورته نور هغه بوټي چې هغه یو ښه حاصل لري او ښه نرخ لري په بازار کې هغه وکړي او تر څو ګټه ځنی واخلي.
د اورزګان ولایت د کرنی ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وای د کرنی ریاست د بزګرانو د ملاتړ لپاره هڅه کوي چې د بارتنګو د کرکیلې د پراختیا لپاره د تخمونو روزنیزو پروګرامونو او کرنیزو وسایلو په برخه کې مرسته وکړي.
په اورزګان ولایت کې د بارتنګو په کرکیلې کې خورا زیاتوالی راغلی دی. تقریبا په 3340 هکتار ځمکه باندې موږ د بارتنګو د زراعت کښت لرو. سیده دې څخه تقریبا 1500 ټنه حاصلات لاس راځي. چشم دا جاری ساتو چې باتنګ نور هم ترویج شي او په کرکیل کې زیاتوالی راشي.
د بارتنګو کرکیل اوس مهال ډیره د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې کیږي چې بزګران ورڅخه خوشاله دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې